شنبه د لړم ولسمه د نومبر ومه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د خبرونې د ماښام تر بجو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولی شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زه احمد چبر مو په دې خبري مجله کې کوربه یم. قادر جلالوف په تخنیکي برخه کې راسره مرستندوی دی. سهار مو بخیر. د امریکا متحده ایالاتونو یو شمیر نورو هیوادو او اروپای ټولنې د افغانستان امنیت ته اندېښنه ښکاره کړه. تر خبرو وروسته به د دې تفصیل درکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د میدان وردک له ښاروالي ظریفي غفاري سره د هغې د پلار د وژلو په خاطر غم شریکي وکړه. افغان چارواکو ادعا وکړه چې د کندهار ارغنداب ولسوالۍ په بشپړ ډول له طالبانو نیولې ده او د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې جو بایډن بری ته نژدې شوی. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د میدان وردک د ښاروالي ظریفي غفاري د پلار عبدالواسع غفاری وژنه غندلې ده. عبدالواسع غفاری پنجشنبه په کابل ښار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پامپیو ویلي لکه چې ظریفه غفاري تیر مارچ په امریکا کې د زړورو ښځو نړیواله جایزه وګټله دوه ځله پرې بریدونه وشول. پامپیو ویلي چې د میرمن غفاري د پلار د وژل کېدو په خاطر له هغې سره د هغې له کورنۍ او ټولنې سره غم شریکي شي. بل لور ته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم د عبدالواسع غفاري وژنه غندلې او اړوندو ادارو ته د دې پیښې د هر اړخیزې څېړنې امر کړی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار ارغنداب ولسوالۍ په بشپړه توګه له طالبانو پاکه کړه. دغه وزارت جمعه ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ارغنداب په عملیاتو کې تر 200 زیات طالب وسلوال وژلي او 136 تنه نورې ټپیان کړي دي. په ارغنداب کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ شاوخوا لس ورځې سخته جګړه وشوه چې له امله یې سلګونه کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته مجبوره شوې. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل ژر به د دغو کورنیو بیرته ستنېدو ته زمینه برابره شي.
ارغنداب ولسوالۍ کې اوس موږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تصدیوي عملیات شروع کړي دي چې هلته وسلوالو ماینونه ښخ کړي دي. اوس موږ امنیتي ځواکونه هغه ماینونه کاږي او انشاءالله ژر به خلکو ته د ورتګ اجازه ورکول سي چې بیرته خلک هلته خپلو کورو ته ستانه سي او په ارام او ډاډه زړه سره ژوند وکړي.
افغان چارواکو د ارغنداب په جګړه کې افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه سندې ویلي او طالبان هم تر اوسه دوی ته د ور اوښتو تلفاتو په اړه سندې ویلي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د پاکستان د یو مذهبي مشر حامد الحق حق څرګندونې په کلکه غندلې چې ویلي دي افغان حکومت دي وسلوالو طالبانو ته تسلیم شي. حج او اوقافو وزارت په دې تړاو جمعه ناوخته اعلامیه خپره کړه. حامد الحق وړ مورز د پېښور په زبیریه مدرسې کې د خبرو پر مهال وسلوال طالبان بریالي وبلل. د هغوی جګړه یې چې د جهاد ورته وویل توجیه کړه او هم افغان حکومت ته وړاندیز وکړ چې وسلوالو طالبانو ته دې تسلیم شي. حامد الحق د مولانا سمیع الحق زوی او ځایناستی دی. سمیع الحق چې د حقانیه مدرسې مشر او د جمعیت علماء اسلام ګوند رهبر و د طالبانو اصلي ملاتړی او مانوي پلار بلل کېده. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت په خپل اعلامیه کې تور لګولی چې د پاکستان همدغو مدرسو ترهګرو ته ځای ورکړی او مشانې په دې څرګندونو افغانان نه شغلولی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د نومبر د 3 نیټې په انتخاباتو کې د بریالیتوب ناسمه ادعا کړې ده خبرداري ورکړ چې د سیال جو بایدن باید د بریالیتوب خبره ونه کړي. د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن د جمهور غوښتونکو تر کاندید ډونالد ټرمپ څخه د پنسلوانیا، اریزونا، جورجیا او نوادا په ایالاتونو کې لږ مخکې شوی دی. خو په دې ایالاتونو کې چې ګټونکي ولسمشرۍ ته رسیږي لا هم د رایو شمیرنه نه ده بشپړه شوې. د جو بایدن انتخاباتي کمپاین ویلي دي چې جو بایدن به خپل مرستیال کاملا هاریس سره وینا ورکړي خو تر اوسه د دې وینا تایید نه دی شوی. د امریکا د انتخاباتو په اړه وړاندې په خبرونه کې تازه معلومات تر سره شریکو. اروپای ټولنې پر الکساندر لوکاشینکو د هغه پر زوی او دیار لس نورو بلاروسي چارواکو بندیزونه لګولې دي. د دې بندیزونو لمخې به دې کسانو ته د اروپای ټولنې د هیوادو ویزې نه ورکول کیږي او شتمنۍ به د اروپای هیوادو دننه کنګل کیږي. اروپای ټولنې په اکتوبر میاشت کې هم په 24 لوړپوړو بلاروسي چارواکو د دې لپاره بندیزونه لګولي وو چې پر لاریون کوونکو په زور زیاتی او هم په ټاکنو کې په درغلیو تورن شوي وو. په بلاروس کې د اگست په 9 الکساندر لوکاشنکو د ولسمشي ټاکنو ګټونکو اعلان شو، خو دې کار د خلکو خبرګون وپاره او له هغه رئیس پراخ مظاهره پیل شوې دي. د هند کرکټ په غوړه لیک کې تیر شپه سن رایزرز حیدرآباد لوبډله د رایل چیلنجرز بنگلور په ماتولو سیمه فاینل ته ووتله. حیدرآباد لوبډله د بنگلور لخوا د 122 منډو هدف په څلورو وکټو پوره کړ. راشد خان وتوانید چې له شاوخوا شل متر لري په وی ترو یا د توپ په سیده اچولو انګلستاني لوبغاړی موین علي رن اوټ کړی. هغه بیګا تر لوبې وروسته د آی پی ایل خبرونکو ته وویل
دا یو حسفی لوبا و او گتلی اڑی نو دیر فشار موجود و خود خدای شکر چی مگو گتلا ما فکر کاو چی که پسام زای پسوبات بالنگ وکرم نو خا نتیجه تر باسه کوم هم دا ایلت ده چی تر طول اقتصادی بالنگ میکرده او یو شمیر وکیت میا مخیستی
سن رایزرز با دیکشن بی پوانشام لی ڈیلی کپیٹل سر دو نیما پایلو با وکری. دا ساده رادیو سارنې خبري ما چلاوري. امریکا اروپا ټولنې او ناتو په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه.
کوم څه ټپيان هغه په وینو لګولیو، کوم څه شهیدان او خول شهیدان ته سیم په غوښته تقریبا سم نیمه غوښته ډک پاتې شلې تر ولر نه سول.
پولیسکونو خوستیو شزو د سولې پر لارو چارو خبري وکړي.
مونږ د دواړو طرفونو نه حکومت او طالبان څخه دوار څخه لګو چې نور مونږ دغه جنگ نشو غملای.
په دې خبرونه کې به دا هم ووري چې تمه ده نن د احمد شاه بابا د نړیوال هوایي ډګر چارې په کندهار کې بهرني ځواکونه افغانانو ته وسپاري.
ترافیک او مخابرات او رادار، اطفایا، اواشناسي، تعمیرات او داشان دا به مشتبه تسلیم
کړي. آیا افغانان کولی شي چې د هوایي ډګر دا چارې په خپل سنبال کړي؟ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په انتخاباتو کې جو بایدن د سپین مانی په لور څو نور ګامونه اخیستي. د رایو شمیرنه چیرته رسیدلې؟ لدې مهم خبرو. په کابل کې د امریکا، اروپای ټولنې، ناتو، استرالیا، کاناډا او ترکیې سفارتونو او استازیو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو جدي اندېښنه ښکاره کړه. سفی الله ستانکزی په دې اړه د افغانستان د حکومت نظر هم په دې راپور کې راخیستی.
د افغانستان لویو نړیوالو متحدینو پر ښوونیزو مرکزونو وروستي خونړي بریدونه غندلي او دا بریدونه د نړیوالو بشردوستانه قوانینو کلکه سرغړونه یاده کړي. په کابل کې د امریکا، بریتانیا، کاناډا، استرالیا، هالند، ناروې، سویډن او ترکیې سفارتونو او د ناتو او اروپایي ټولنې سیاسي ډیپلوماټیک استازولیو د جمعې پر ورځ یو ګډه اعلامیه خبره کړي. په دې اعلامیه کې راغلي چې روان کال جنوري رئیس په کابل او نورو ولایتونو کې په خونځیو او د پوهنې په منصوبینو باندې 15 واره بریدونه شوي چې دوی په اړه جدي اندېښنه لري. د افغانستان دغو متحدانو د یوناما لخوا د ملکیانو د خبرې شوي مرګ ژوبل شمیر اندېښمنونکی بولي او ټینګار کوي چې د دغه بریدونو عاملین باید محاکمه او عدالت پلی شي. تر دې یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر کابل پانتون برید په کلکو ټکو غندلی و او ټینګار یې کړی و چې په ښوونیزو مرکزونو دغسې بریدونه د منلو نه دي او د هیواد د روښانه راتلونکي هیله ګواښي. په کابل کې د بهرنیو هیوادونو سفارتونو او څو مهمو سازمانونو او تر هغه مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر کابل پانتون تر خونړي برید وروسته دغه اعلامیه ورکړي. هغه برید چې پکې د رسمي شمیرو له مخې 22 تنه ووژل شول او تر 30 زیات کسان پکې ټپیان شول. په ووژل شویو کې 19 محصلین او 3 د پانتون استادان یا کارکوونکي وو. بریدګرو چې وروسته داعش ډلې خپل کسانو بلل او مسؤلیت په غاړه واخیست، لومړی پر محصلینو ډزې کولې او وروسته تر شپږو ساعتونو له افغان ځواکونو سره جګړه وکړه. په برید کې ټپي شوی محصل نصرت الله ترنک آزادي راډیو ته وایي چې نیمایي ټولګیوالې له لاسه ورکړي.
کوم څه ټپیانو هغه په وینو لګولي وو، کوم څه شهیدان هغه خول شهیدان ته سیم په غوښته تقریبا سم نیمه غوښته ډک پاتې شلې تر ولر نه سول.
د کابل پر پانتون تر برید څو ورځې مخکې د لړم په درېمه د کابل په لویدیځ کې د کوثر پر ښوونیز مرکز بمی چاودنې لږ تر لږه 24 کسان ووژل او نږدې 16 نورې ټپیان کړل. د امریکا او بریتانیا د سفارتونو په ګډون د افغانستان نړیوالو متحدینو په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي د سمدستي کمیدو لپاره غږ پورته کړی څو له لارې افغانان له یوې ټول شمولي سولې برخمن شي. دوی له افغان ځوانانو خپل ملاتړ څرګند کړی او ټینګار یې کړی چې ځوانان نه یوازې د سوله ییز ژوند مستحق دي، بلکې باید د سولې په راوستلو کې هم رول ولري. د افغانستان حکومت د خپلو نړیوالو متحدینو له وروستۍ اعلامیې هرکلی کړی. د ولسمشر اشرف غني مرستیال ویاند د واخان مینپال په دیاړه ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان حکومت خپل متحدینو د دې اعلامیې هر کله کې شوغي پر اکاډمیکو او روزنیزو مرکزونو په ځنګړې توګه پر کابل پونتر باندې ورسته بریده غندلې دي. دوی د افغانستان د ځوانانو ملاتړ اعلان کړی دی. همدارنګ د تاوتریخوالي د ختمېدلو غوښتنه کړې ده. د افغانستان حکومت دوی د موقف هرکلی کوي.
سره له دې چې افغان حکومت او نړیوال متحدین یې د تاوتریخوالي په کمېدو ټینګار کوي او تر څنګ یې د جګړو د هواري لپاره سیاسي هلې ځلې هم کیږي، خو 2000 کال په تیره څو میاشتې بیا ډېرې خونړۍ بلل شوي. د قطر پلازمینه دوها کې د سپتمبر 12 د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچانو خبرې پیل کړي، خو لای د اصلي مذاکراتو د پیل لپاره چې پکې د اوربند ټینګېدل مهمه برخه جوړوي کړنلاره هم نه ده تیاره کړې.
ازادي خبری مجله اوري.
د خوست مرکز او لری پرتو ولسوالیو په لسکونو مېربنو پر افغان سول خبري وکړي او په سول کې د شزو پر ونډي او د مذاکراتو پر مهال د شزو د حقونو د خوندیتوب پر لارو چارو وشخېده. له خوست نجيب لالو خیل راپور لري.
خوستې خزې د جګړې له دواړو لورو غوړي چې د باور فضا را مېسته کول لپاره دی د یو بل پر وړاندې د جګړې کچرا کم کی. دوی ول د قطر په بین الافغاني خبرو کې د خزو د زده کړو او کار حق خوندي شي او دواړه لورې دی خپل د سولې نیت په عمل کې ثابت کی. دوی یاد سرګندونی د سولې په بهیر کې د خزو د رول په اړه د دوه ورځنی ورکشاپ په سنډه کې آزادې رادیو ته وکړي. یاد ورکشاپ چې د ولسی برنامه په چوکاټ کې جوړ شوی و د خوست بیلابل ولسوالیو یو نیم سل خزو پکې برخه اخیستی و. مدني فعال همایرا ویل
مونږ د دواړو طرفونو نه حکومت او طالبان څخه دوار څخه هیله کوچی نور مونږ دغه جنگ نشو غملای چې هر ورځ په سلګونه خویان دي په سلګونه رونه شهیدان کیږي. هم دا رقم ته چې مونږ ډیر میاندې مب کونډي کیږي مونږ غواړو چې مونږ یو آرام او سولیز افغانستان کې ژوند وکړو.
مدني فعال وزیر سعادت ویل کچیر په سوره کې د خزو د تیر او اتل سو کلونو لاسته راوړنې ځای کیږي او افغانان د نوې ملي لسیزه لپاره سره مخامخیږي دوی ته هغه سی او حالت د منلو وړ نه دی.
ته داسې سوله راشي چې خدای مکه د خزو تلس کلنه لاسته راوړنې د پښو لاندې شي نو دا به سوله نه وي. خدای مکه د مېرمنې د تعلیم او د دندې مخه ونیول شي دا به سوله نه وي. او خدای مکه د 1901 کال غونډې کورنۍ شخړې بیا زور مومي افغانان مهاجرت ته مجبور شي. دا ځل د مهاجرت یا د تخت لار هم نه موجوده نشته. نو دا رقم سوله هیڅ کله مونږ نه غواړو. امدې شرایط ته مونږ حاضر یو آماده یو.
د نازیا په نوم یو بل خوستې مدني فعاله هم وی د روانو جګړو تر ټولو زیات زیان خزو زغملای. نو په همدې خاطر له دوړو خو د دوی غوښتنه دایمي سوله ده.
زموږ په هیواد کې ډېر کالونه زیاته جګړې شوې چې ډېر زیان یې خزو ته رسیدلې. اوس خزو د دوړو خو څخه هیله کوي چې د دایمي سولې هڅه وکړي.
د سولې په بهیر کې د خزو د رول په اړه د دې برنامه یو استاد نبی الله لوزی ول خزو ته باید فرصت ورکړل شي چې خپل د سوله غوښتنې غږ اوچت کړي.
د دې لپاره چې مېرمنې هم د دې ټولنې برخه دي او تر نورو زیاتې چې دا د جګړې قرباني دي نو په دې خاطر غږ پورته کول او مقامات ته رسول ډېر اړین دي. د ورکشاپ ته چې دا د هغو ولسوالیو نه مېرمنو ته بلنه ورکړل شوې ده په کوم کې چې لوړ امنیتي تهدیدات لرو.
بل لوري ته په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یوناما هم د پایدار سولې لپاره په دې اړه روانو خبرو اترو کې د خزو بشپړ برابر او مانادار ګډون حتمی بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوی میاشتې کېږي چې د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي پلاوی په قطر کې دي، خو لا تر اوسه د خبرو د پرمخ وړلو پر څرنګوالي سره نه دي سره شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپ 12:18 په ټوله افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شهرونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم و غزنی کې ازادي رادیو د اف ام 0.15 اوریدل شي. ټاکل شوی دی چې نن بهرني ځواکونه د کندهار د هوایي ډګر، د احمد شاه بابا د هوایي ډګر د کنټرول چارې افغانانو ته وسپري. آیا افغانان په کندهار کې دومره تخنیکی پرسونل لري چې د میدان چارې سمبال کړي؟ د هوایی د کندهار د هوایی ډګر د احمد شاه بابا د هوایی ډګر ل رئیس مسعود پښتون سره شخیدلیو وړاندې په دې اړه واوري. خو اوس د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته عصمت چاروان کتنه کوي.
تاسک ان پرپوس خبرونه وای د افغانستان پوځي چارواکي په افغانستان کې د امریکا د دخالت په اړه ابتدایي پوښتنې ته ځواب ویلو ډډه کوي. د امریکایي خبرونه امداراز لیکي د امریکا پوس په ښکار نه وای چې په تیرو درو میاشتو کې طالبانو په افغانستان کې د امریکا په کومه اړه برید کړی. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم طالبانو ژمنه کړې چې پر امریکایانو به هیڅ ډول حمله نه کوي. په مقابل کې به امریکا په هغه صورت کې له افغانستان خپل ټول پوځیان باسي چې طالبان د القاعده په شان تروریستي ډلو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر امریکا برید وکړي. خو تاسک ان پرپوس خبرونه وایي چې له دې موافقې سره سره طالبانو په جولای او اگست میاشتو کې په هلمند ولایت کې پر باستن او دوور کمپونو راکټي بریدونه وکړل. د خبرونه لبخې دا حمله لومړی پلان یو یار ټایمز رسپانی افشا کړی. خو کله چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش پوښتنه وکړه چې آیا د موافقې خلاف طالبانو د امریکایي پوځیانو پر اډو بریدونه کړي، د امریکا پوځ له څه ویلو ډډه وکړه. خبرونه د امریکا پوز په دې تورن کړی چې د افغانستان د جګړې په اړه ابتدایي معلومات له خلکو پټوي. ستارز اند سترایپس رسپانه د ورسپانې د کندهار د هوایي ډګر چې اوس د احمد شاه بابا هوایي ډګر نومیږي عکس خپور کړی او لیکلی دی د امریکایانو له وټلو وروسته به د افغانستان هوایي ډګرونو له ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې د هوایي ډګرونو په تخنیکی چارو افغانان نه پوهیږي. ورسپانې زیاتوي په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان وځي، امریکا او ناتو د افغانستان د هوایي ډګرونو کنټرول افغانستان ته سپاري. خو د افغانستان په دوهمستر هوایي ډګر کې افغانان روزل شوي نه دي چې د احمد شاه بابا د هوایي ډګر چارې سنبال کړي. ستارز اند سترایپس ورسپانې ته د احمد شاه بابا د هوایي ډګر د ملکی هوایي چلند رئیس مسعود پښتون ویلي د دغه هوایی ډګر کارکونکو ته نه دی ورښودل شوی چې څرنګه د هوایی کنټرول برج او رادار اداره کړي او یا یو شمیر نورې مهمې چارې په غاړه واخلي. پښتون دا هم ویلي چې د دوی کارکونکو ته حتی دا هم نه دی ورزده کړل شوی چې څرنګه د اطفایي موټر وچلوي. د د په باور د ناتو او امریکایي کارکونکو له وتلو وروسته به دا هوایی ډګر له ستونزو سره مخامخ شي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو د احمد شاه بابا د هوایی ډګر د مسول څرګندونه واوریده ل د سره ژخیدلیو. ټاکل شوی دی چې نن بهرنی ځواکونه د احمد شاه بابا هوایی ډګر د کنټرول چاري افغانانو ته وسپاري. د افغانستان د دغه دوم ستر هوایی ډګر د ملکی هوایی چلند رئیس مسعود پښتون وای چې دغه چاري پر داسې محل دوی ته سپارل کیږي چې دوی به په مسلکي امنیتي او تخنیکی لحاظ له ځینو ننګونو سره مخامخ شي. په کندهار کې د صدر اډو خبريال صادق قشتینی د شغلی پښتون سره مرکه کړي او د مرکه په پیل کې پښتنه کړي چې دوی دې ته څومره چمتووالی لري.
موږ خپل په کندهار کې دا مسلکی خلک نه لرو. کله چې دا خبري وسو دي چې دا توافقنامه ته ورسېدو چې پر ووم تاریخ دی وزي بیا د مرکز څخه مشته شپږ وشت نفر مسلکی راوستول ترڅو د یو میاشت د خارجانو ترڅنګ دوی په دا کار سره آشنا سي. موږ پیشنهادونه ورکړی دی و مرکز ته مشخص چې یادې مسلکی خلګ استخدام سي چې متاسفانه په کندهار کې ډیر کم دي، په کابل کې هم کم دي. کپیدا سي هغه بیا په دې ماش په کندهار کې ژوند نشکي. یادې شخصي کمپنیانو ته ورکول سي لکه اوس چې ناټو و شخصي کمپنۍ تور کړی دی، اوس ټاور یې ورکړی دی و میډویست او اطفایا ورکړی دی و انجار ته. بیا د دوی یو سپروایزر د ناټو دا ورڅخه یا داس کانټراکټ وسی او یا تر هغه وخت پورې چې زموږ الکوان په دې مکمل بلاس کیږي د دوی سره ټریننګ ونی یو کال شپږ میاشتې په موده کې یا دوه کاله چې مکمل دوی کوالیفای کیږي او سرټیفای کیږي. موږ پرسونل لرو چې مخکې کلو کې دوی به د هیواد څخه بهر ټرینګونه لیدلی دي، کورسونه یې ویلي شپږ میاشتنۍ یو کلن دوه کلن، مګر متاسفانه چې پریکټیکل کار یې نه دی کړی ځکه چې د کندهار میدان نظامي و دا شل کاله د دوی په لاس کې و کنټرول. تر اوسه پورې د دوی دی نو زموږ افغانان ته تر اوسه پورې اجازه نه درکول شوی چې عملي چارې ومخته یوسو.
بهرنیو ځواکونو په هوایي ډګر کې د اوس لپاره یا مخکې په کوم برخو کې له تاسو سره همکاري کوي؟
بهرنی ځواکونه یوازې اپریشن او مخته وړي، لکه د رنوی مینټیننس، د رنوی پاکول، د ربړ څخه هر ورځ یو سات مکمل، د ټرافیک سیستم، د ویسټ سیستم چې د کندهار پر فضا باندې تیارې چلېدلې، تخنیک مکمل کارونه دوی مخته بیول، سیفټي ټول دوی مخته بیول. موږ په اپریشن کې، البته په هوایی اپریشن کې موږ افغانان داخل نه، موږ یوازې ترمینل کې او د تیارې د امنیت چارې موږ مخته بیول.
د کلج نورم واضح وي، فکر کوي چې هر څه به د پخوا په ډول سم روان وي؟
اندېښنه به دا وي چې په اوایلو کې به موږ څلوروي ساعته اپریشن ونه لرو.
اوسمهال د کندهار هوایي ډګر څخه څومره پروازونه دي، او که دغه چارې تاسو ته وسپارل سي په پروازو کې به کوم تغییر راسي؟
موږ به په هول سر کې په 8 ساعته تر 10 ساعته پورې موږ اپریشن وکړو، چې موږ په داخلي او په خارجي پروازو کې کوم مشکل نه راځي. موږ اوس په پورز کې 4-5 پرواز داخلي لرو چې وایز کابل دی، او د یو ان فلایټونه دي 2 یا 3-4 مختلف کوچني فلایټونه دي چې مختلف ولایتو ته بیاغې دي. د دې تر څنګ نړیوال پروازونه چې موږ یې مشهد دي او دوبۍ کېدلای شي، په نږدې راتلونکي کې د هندستان پروازو د هم بیرته شروع شي، ځکه چې کرونا په خاطر باندې بند شوی دي، او جدیت هم زموږ پروازونه شروع شو. دا اوسنۍ ټرافیک موږ کولای شو چې کنټرول کړو.
څوک په امریکا شپږ څلوېښتم ولسمشر شي؟ جمهوري غوښتونکی ډونالډ ټرمپ که ډیموکرات جو بایدن؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12:15 نیوي FM/15 او facebook.com/ازادي راډیو. د امریکا د انتخاباتو د رسمي شمیرونو له مخې جو بایدن تر اوسه 253 الیکټرال کالج رایې ګټلې دي، او ډونالډ ټرمپ 214. تازه نتیجې بیا تازه رای چې تر اوسه پورې شمیرل شوي دي، آرازونا ایالت کې الیکټرل کالج رای 12 دي، هلته بایدن 39.5% مخکې دی او رای ګټلې دي، او ټرمپ 38.8%. په جورجیا کې 14 الیکټرل کالج رای دي، بایدن تر ټرمپ لږ مخکې دی. په نیوادا کې 16 الیکټرل رای دي، بایدن لږ مخکې دی. په پنسلوانیا کې 40 الیکټرل رای دي، بایدن تر ټرمپ مخکې دی. په میشیګان کې 14 دي، هلته هم بایدن مخکې دی. او په ویسکانسن کې بایدن تر ټرمپ لږ مخکې دی، او هلته 10 الیکټرل کالج رای دي. په داسې حالت کې دا پوښتنه راپورته کیږي که د دواړو کاندیدانو ټاکونکي رای یا الیکټرل کالجونه مساوي وي، د امریکا د جمهوری ریاست د ټاکنو برخلیک په څه ډول ټاکل کیږي؟ د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور په دې اړه سفیولا سانک ځای وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو له اساسي قانون سره سم ولسمشر د خلکو په مستقیم رایو نه ټاکل کیږي. دا الیکټرال کالج یا ټاکنیز پلاوی دی چې د ولسمشرۍ کاندیدانو ته د مستقیم رای حق لري، او که چیرته یو کاندید د امریکا له ټولو 538 ټاکنیزو رایو یا کالجونو 200 خپل کړي، د جمهوری ریاست څوکۍ ترلاسه کړي. د هر ایالت د ټاکنیز پلاوی غړي د نفوسو په اساس ټاکل کیږي. د نفوسو احصایه په هر 10 کلونو کې یو وار ترسره کیږي، او له مخې ځینې وختونه د ټاکنیز پلاوی په شمیر کې توپیر راځي. کالیفورنیا، ټکساس، نیویارک، فلوریدا، پنسلوانیا او الینوی هغه 15 ایالتونه دي چې د ټاکنیزو پلاوی شمیر تر نورو زیات دی. کالیفورنیا کې 55 رایې دي چې تل د ډیموکراتانو په ګټه کارول کیږي. د ټکساس رایې بیا 8 دي چې جمهوری پالو ته ورځي. ځینې ایالتونه د مساحت له پلوه خورا لوی دي، خو د نفوسو د کموالي په خاطر د ټاکونکو شمیر ان دریو ته هم ښکته کیږي. د بیلګې په توګه الاسکا. الکترونیا د ټاکنیز پلاوی غړي د انتخاباتو د کال د دسمبر په 14 غونډه کوي، او هر یو د خپلو ایالتونو رایو ته په کتو رایه اعلانوي. درې اونۍ وروسته، یعنی د جنوري په 15، دوه نوې جرګې، د استازو جرګه او سنا جرګه ټاکل کیږي، چې هغوی بیا د ټاکنیزو پلاوی یا الکترونو رای شمیري او د ټاکنو بریالۍ اعلانوي. په کانګرس کې په دې تړاو هر ډول اختلاف باید د جنوري له 16 مخکې حل شي، ځکه د امریکا د اساسي قانون له مخې دا نیټه د برحاله ولسمشر د کار وروستۍ ورځ ده. اوس که چیرته دا مخالفتونه روان وي، او یا د کانګرس غړي دې پایلې ته ورسیږي چې هر کاندید 219 او مساوي رایې ګټلي، هغه وخت بیا د امریکا ولسمشر د محتملو ټاکنو یا کانټینجنت الیکشنز لاري معلومیږي. امریکایي لیکوال او تاریخ پو بن شیهان ل سی بی اس ټلویزیون سره په یو مرکه کې په دې اړه وایي:
"The odds are pretty low. We've only had the house
دغه کار چانس ډیر کم دی. زموږ په تاریخ کې اواز دوه وره استازو جرګې ولسمشر ټاکلې په 1800 کال او بیا په 1840 کال، او سنا جرګې هم اواز یو وار په 1846 کال کې مرستیال ولسمشر ټاکلې. موږ یو ډیر پخوانی وخت اشاره کوو، خو زه دا وایم چې ډیر داسې څه په 2000 کال کې شوي چې ډیر وخت نه و شوي او یا کم تجربه شوي وو. نو دا داسې یو څه دی چې موږ باید ورته چمتو اوسو. په دې ډول ټاکنو کې د ولسمشر د انتخاب بواک د هر ایالت د استاد جرګې په لاس کې وي چې په ګډه خپل رائے کاروي او د مرستيال ولسمشر لپاره بیا هر سناتور په خپل رائے ورکوي. د امریکا دریم ولسمشر ټامس جیفرسن په 1800 کال د همدې ټاکنو لاري انتخاب شو. د امریکا د فدرال قانون لمخې که کانګرس د جنریټر شلمې ګټونکو اعلان نکړي، هغه وخت به د امریکا د استاد جرګې مشر د سرپرست جمهور رئیس په توګه مسؤلیت په غاړه اخلي.
لند خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مای پامپیو د میدان وردګ د شاروالی ظریفی غفاری د پلار عبدالواسی غفاری وشنه وخندله او له هغې سره غم شریکی څرګنده کړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار ارغنداب ولسوالی په بشپړه توګه له طالبانو پاکه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د نومبر د 3 منیټې په انتخاباتو کې د بریالیتوب ناسمه ادا کړې، خبرداری ورکړ چې د سیال جو بایدن با باید د بریالیتوب خبره ونه کړي. او اروپایي ټولنې پر الکساندر لوکاشنکو د هغه پرزوی او دیارلس نورو بیلاروسي چارواکو بندیزونه ولګول. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان پاک سره لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 ولې شي. ازادي راډیو تاسو سره رسیدلې سمې سونه.